باید دیوانه شوم. چه نازنینی چه
سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شي تاسو آزادې رادیو ته غوږیږئ د دې خبرونه ډیره برخه د نوربس خبرونه ته ځانګړې شوې ده خو اوس هم په مکرې خبرونه ته د طالبانو د حکومت د کور او خرجوړولو وزارت ته ویلي چې نن پنځشنبه د فبروري 15مه په ځانمرګي برید کې د ځانمرګي په ګډون دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي. د وزارت وین محمد کمال افغان رسنیو ته ویل چې بریدګر د طالبانو ځواکونو لخوا ته له ننوتلو مخکې وژل شو. هغه د بریدګر په ګډون د دوه کسانو د وژل کېدو او د دریو نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړې ده. تر دې مخکې د ټولي نیوز خصوصي شبکې او پښتو خبري اژانس د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانی پاول راپور ورکړی و چې د طالبانو د حکومت د خاري پرختیا او کور جوړونې وزارت کې ځانګړی بریټ شوې ده. تر اوسه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او نوم کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستې ده. نن د فبروري دیر لسمه د رادیو نړیوال ورځ د هفته سال کې ده چې په افغانستان کې رسنۍ لګنو محدودیتونو سره مخ دي. د افغانستان خبريالانو مرکز نن د دې ورځې په مناسبت ویلې مې په خبرول سره ویلي چې په افغانستان کې د رادیو سټیشنونو په کار محدودیتونه به په بیساري ډول زیات شوي دي. په لمه کې راغلي چې په تیر کال کې لږ تر لږه وو رادیوګانو دفترونه تړل شوي دي چې له ډلې دریو تر اوسه د بیا پرانیستلو اجازه نه ده ترلاسه کړې او د دوو آزادو رادیوګانو کارکونکو په شمول شپږتنه د رسنۍ کارکونکي اوس مال د طالبانو په باندې کې دي. یاد مرکز له طالبانو غوښتنه کړې سو د افغانستان د رسنیو قانون سرسم د رسنیو خبريالانو د ازادي او کار درنوي او ملاتړ وکړي او د رسنیو کارکونکو چې په باندې کې دي خوشی کړي او تړل شوی رادیو سټیشنونه دي بیرته پرانیزي. د پلاسال کې ده چې د طالبانو حکومت د تلاتو کل د وزارت د فبروري په شپږمه د سې شمې پورز د خصوصي رادیو بیګم خبرونه د خبرونې له پالیسۍ څخه د سرغړونې او د جواز د ناسمې کارونې لامل وځندولې. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر ولی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او شهباز شریف بعد ستراتیژیک همکاري عالی شورا غونډه کې د پلاوه مشري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د همکاري عالی شورا په بیلابیلو څنګه کې د همکاري تصمیم نیونې لپاره د لوړ کچې فورم دی چې د دوړو ودونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره ستراتیژیک اړخ چمتو کوي. د فورم لاندې یو شمېر غړي دایمي کمیټې شتون لري چې مختلف سکتورونه پکې شامل دي. د ترکیې د ولسمشر وزیر اعظم بعد د دوړې ودونو د سوداګری په وغونډه کې هم شرکت وکړي. ورسته خبر ده چې د جرمني په مونیخ ښار کې یو موټر چلون کې خپل موټر پر لاربین وخیجو چې لکواله الکتر لګا شلته نه جوړ شوې دي. اسوسییټډ پریس د جرمني پولیس له قول لیکلي چې په خنن سر شاوخه لسنیمه بجې د مونیخ ښار ته نږدې د خدماتي کارګرانو د اتحادیې لخوا د لاربین پر محل رامنځته شو. د جرمني پولیس په ټولنیزې شبکې ایکس کې لیکلي چې موټر چلون کې اینیواله او د پیخې په اړه پلټنه کوي. ترانو لیدون اوردین کو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiro.com کې واورئ. په کابل کې نن د خار جوړونې او مسکن د وزارت مخې ته مرګونی چاودنه وشوه. دا په تیرو درې ورځو کې د دوهمه د ډول پیښه ده چې په افغانستان کې رامنځته کیږي. په کندز ښار کې د کابل بانک مخې ته د سې شمې په ورځ ورته چاودنه کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان شول. د همدې راپور په تړاو زموږ همکار ښاغلی سلطان سرور موږ سره په سټوډیو کې دی. له دوی څخه به وپوښتو چې د دغې نننۍ پیښې په تړاو وروستي جزئیات څه دي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل کابل کې نن د ښار جوړونې او مسکن وزارت مخې ته چاودنه کې د طالبانو په وینا مرګ ژوبله رامنځته شوې. د وزارت ویان محمد کمال افغان رسنیو ته وویل چې ځانمرګي بریدګر ودانۍ ته له ننوتلو د مخه د امنیتي ځواکونو لخوا وپیژندل شو او له منځه یوړل شو. هغه وویل چې په دې چاودنه کې د بریدګر په ګډون دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خدای ونه ویل چې آیا دوهم کس او ټپیان د طالبانو امنیتي ځواکونه وو که ملکی وګړي. دا په دریو ورځو کې په افغانستان کې دوهمه دا ډول پیښه ده. تر اوسه کومې ډلې په کابل کې د نننۍ چاودنې مسولیت په اړه نه دی اخیستی. د طالبانو د امنیتي سرچینو په وینا د سه شنبې په ورځ په قندوز ښار کې د کابل بانک په دفتر باندې په برید کې چې داعش ډلې مسولیت په غاړه واخیست، 15 کسان ووژل شول او نور ټپیان شول. خو د طالبانو دوو سرچینو چې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له 400 تر 800 پورې کسان ووژل شول. د قندوز چاودنه چې داعش ډلې مسولیت منلی هغه وخت وشوه کله چې طالبانو یو شمېر غړي د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره د کابل بانک د دفتر مخې ته راټول شوي وو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کوي چې داعش په ګډون یې ټولې وسلوالې ډلې ځپلې دي، خو داعش په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ راهیسې په تیرو څه د پاسه درې نیمو کلونو کې د ګڼو خونړیو بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی. طالبان وایي چې د داعش غړي د ډیورند کرښې له هغې خوا له پاکستان څخه افغانستان ته ننوځي، خو اسلام آباد وایي چې داعش په افغانستان کې خلک جذبوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښودل شوه. د امریکا استازی ډوروتی شیا امنیت شورا ته خپلو خبرو کې وویل چې امریکا ډېر اندېښمنه ده چې د داعش خراسان څانګه په افغانستان او پاکستان کې نوي کسان ځان ته جذبوي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان او سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله.
ډېر زیاته مننه ژوندی سی سلطان صاحب. به هم نور تازه جزئیات د دغه وروستیو پیښو په اړه باندې د خبرونو په لړ کې خپل اوریدونکو ته وړاندې کو. درنو اوریدونکو، په د دې اونۍ په لړ کې کابل او شمیر ولایتونو کې امنیتي بیخ زیات شوی دی، هغه څه چې بیا خلک اندېښمن کړي دي. دا لمړنۍ پیښنه ده چې په کابل او شمیر ولایتونو کې ترسره کیږي، هغه څه چې ملکي تلفات هم خپل ځان سره لري. دغه موارد چې د وخت په تیریدو سره د حکومتونو بدلونونو سره خلک متضرره شوي دي او خلک لا هم اندېښمن پاتې شوی دي. دا چې دغه وروستۍ بریدونه د څه لپاره کېږي، موخه او اهداف یې څه کېدلی شي، هلته په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د شتون په تړاو باندې جزئیات څه دي، پر همدې موضوع راسره د پوځي چارشنو کې ښاغلی کامران امان د تلیفون پر کرښه دی. سلامونه امان صاحب، وخت په خیر. کراته وي چې افغانستان کې پرلسې پیښې د څه ښکارندوی کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نه کېږي ځان تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. آخری ورځو کې کم پیښې پرله پسې څه شوي دي یا په دغه کال کې شوي دي، نو دغه موږ وینو چې زموږ ډېر نږدې ګاونډی هېواد پاکستان د بین الملل جنو په سر باندې همیشه نیوکې کړې دي، د مختلفو ډلې ټپلې په افغانستان په خلکو توانایي یا ټپي، او موږ وینو چې پاکستان خپل ډېر خطرناک حالت کې روان ده، هم اقتصادي هم سیاسي
کلکیچر. دغه وروستۍ پیښې د پاکستان سره تړاو درلودلی شي که نه؟ افغانستان کې پیښې پاکستان سره تړاو نه شي درلودلی. دغه موارد دي چې په افغانستان کې دغه بریدونه ترسره شوي دي، دغه ځانمرګي بریدونه شوي دي، او دلته پاکستان د ښکېلتیا بحث تاسو مطرح کوي. مشخصا که موږ تاسو پرې بحث وکړو، په افغانستان کې فکر کوي چې دغه بریدونه پاکستان سره تړاو لري؟
زه په یقین درته وایم، سل په سل کرته وایم، په دې درې نیم کالو کې هېڅ کومه خبره نه وه. اما دغه آخري د دوی څرګندونې چې په ملل متحد کې وکړلې، د حکومت استازي د پاکستان غواړي دغه شاید دوی په ثبوت ورسوي، او هغه وړاندیزونه چې نړیوال ته کوي چې افغانستان موږ متضرر یاستو، او دلته په نامه د نیابتي یا توریستي ډلې د استخباراتي راستي له خطه دې خواته، او دلته دغه ترهګري اعمال کوي، هم ملکي خلک وزني، هم د چارواکو په نخه کوي. دا په دې معنا چې ګویا داعشان او توریستي ډلې په افغانستان کې ځال لري، او دا حکومت دې توان نه لري چې دوی مخنیوی ونیسي. نو په دې وجه باندې زه سل په سلو کې په یقین باندې لرم چې 50 کاله جګړه کې په افغانستان کې دوی لاس درلود، او د تروریستي ډلې خپل تربیه کول، د استخباراتي او دلته مختلف اعمال کول چې نورو ډلو بله. بله. بله.
اما زه بیو مسئله چې په پکاراتو د طالبانو لوري ویل شوی دغه د وسله والو ډلو شتون مسئله د بخصوص د ډلې خراسان څنګه فعالیتونه په تړاو چې دوی دغه ډله له پښو غورځولې ده، ولې یو شمیر بریدونه چې په کابل او په نورو ولایتونو کې سوي دي دغه مسئولیتونه د ډلې په غاړه اخیستي دي؟ دلته بیا دغه بریدونه که کېږي دا څومره د دې ښکارندوی کوي یا دغه مسئله یقیني کولی سي چې دغه ډله په افغانستان کې فعاله ده او لا هم خپلو بریدونو ته دوام ورکړی ده؟
دا خو دقیق خبر زده دا ایشان.